Radio.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو ز اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په هوایي حملو کې وسلوالو طالبانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کیږي. په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غني نن د اذربایجان په پایتخت باکو کې د استانبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایراني سوداګر پرون د امریکا په یوه محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپله د 1 میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په هوایي بریدونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته به جدي پاملرنه وکړي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 کتې د روزنې له جریان د لیدنې پر مهال وویل چې د ملکي وګړو خوندیتوب د دوی لپاره په لومړیتوب کې دی. جنرال نیکلسن وایي دښمن خلک د ډال په توګه کاروي او د خلکو له کورونو بریدونه کوي. په ډېرې خواشینۍ سره دا کله ناکله د تلفاتو باعث کیږي. موږ به تر وسې هڅه وکړو چې له یوې خوا پر دښمن فشار زیات کړو او له بلې خوا د افغانانو ژوند خوندي کړو. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قمندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او تر څنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په پام کې د چې ولسمشر اشرف غني نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د استانبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی غني د سیاد زړه یا استانبول د پروسی د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره باکو ته رسیدلی. د جمهور ریاست د رسمي خبري ویبپاڼې د رپورټ له مخې ښاغلی غني به غونډې ته پر وینا سربیره د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او همداراز مسؤل چارواکي به د دواړو مشرانو په حضور کې د پانګونې، امنیت، اقتصاد، سوداګرۍ، ملکي هوایي چلند، لوړو زده کړو او پوهنې په برخه کې د دواړو خیزو همکاریو یو لړ موافقې لاسلیک کړي. د هرات ولایت روباتیک ټیم چې سکل په متحده ایالاتو کې په نړیواله سیالۍ کې ګډون کړی او د اروپا په یوه سیالۍ کې یو بایدباره جایزه ګټلې. د دې ټیم 3 غړو چې د افغانستان په استازیتوب د نومبر له 24 تر 26 نیټې د استونیا په پلازمینه تالین کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی او دا جایزه وګټله. هغه طرحه چې د 3 پیغلو سیالیو ته وړاندې کړې وه د برېښنا د انرژۍ په وسیله فعال روبات چې له کوچنیو کروندګرو سره د غنمو په ګډون د تخم په کرلو او ریبلو کې مرسته کوي. د دې سیالۍ د ګټلو یو شرط د داسې روبات جوړول و چې یوه مهمه ورځنۍ اړتیا حل کړي او خلک یې اخیستو ته لیواله وي. د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایراني سوداګر پرون د امریکا په یوه محکمه کې اقرار وکړ چې دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د 1 میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ. سو ایران د هغې په مرسته له بندیزونو څخه ځان وژغوري. رضا سراب دا ادعا پرون د امریکا د حکومت د شاهد په توګه په نیویارک کې د ترکیه د هال بانک د مشر محمد هاکان د محاکمې په دریمه ورځ وکړه. اتیلا چې د سرو زرو سوداګر دی تورن دی چې د ایران د تیلو او ګازو د صادراتو تورې پیسې د امریکا د بانکي سیستم له لارې سپینې کړي او پر ایران د لګول شو بندیزونو له قانون څخه یې سرغړونه کړې ده. اتیلا دا تورونه رد کړي. 34 کلن زراب د اکتوبر په 2 دا چې په بانکي معاملو کې درغلي کړې او د غیر قانوني پیسو د قانوني کولو هڅه یې کړې او نور جرمونه ومنل او له امریکایي چارواکو سره همکاري کوي. روسیې د امریکا هغه غوښتنه رد کړې چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پر متحده ایالاتو تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونې کوي څو د خپل بالستیک توغندیو پروګرام پیاوړی کړي. ښاغلی لاوروف چې پرون بلاروس ته د سفر پر مهال خبرې کولې وویل چې دې ستونزې ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. لاوروف وایي موږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځله ټینګار کړی چې د بندیزونو لارې پر شمالي کوریا فشارونه ټول ستړي کړي او دا د امنیت د شورا ټول پریکړې لیکونو یوه مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا وروسته له هغې واوښته چې پیونګیانګ وړمه ورځ په بریالیتوب سره یو بل د لرې واټن ویشتونکی توغندی واسمویه. او د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک روسیه او ځینو هغه هیوادونو چې په اتحادیو کې نه دي شامل موافقه کړې چې د راتلونکي 2013 کال تر پایه د تیلو په صادراتو کې د کموالي راوستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو صادرونکي د تیلو په مارکیټ کې د تیلو د اوسني زیاتې عرضې د مخنیوي او د بیو د زیاتولو هڅه کوي. د هغې موافقې اعتبار چې له مخې د تیلو تولید کې د ورځې نږدې 1.3 میلیونه بیرلا یا د نړۍ په کچه په سلو کې تقریبا 2 کموالی راځي د 2013 کال په مارچ کې پای ته رسیږي. د ایران او عراق د پټرولیم وزیرانو دا خبر تایید کړی او پرونی خبریالانو ته ویل اوپک غړو هیوادونو او متحدانو یې منلې ده چې دا موافقه به د 9 میاشتو لپاره تمدید کړي. دوستانو خبرونه مولا ساده ای رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. دا خبرونه په پاتې برخه کې وووري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مهم کمانډان وایي واشنگتن به په پاکستان کې د ډیرو وسلوالو ډلو د پټنځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو باکوتا د ولسمشر اشرف غنی سفر او دغلته د اسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون خبرو. دا به مو واوري چې د افغانستان حکومت وایي دوی د هر هغې غونډې او راټولیدنې ملاتړ کوي چې په افغانستان کې په قانوني توګه د ستونزو د هواري هڅه کوي. دوی دا څرګندونې په وروستیو کې په کندهار کې د سیاسي مشرانو د راټولیدو په تړاو کړې دي چې ریپورت په پی ولرو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري روسیې د امریکا غوښتنه رد کړې چې له شمالي کوریا سره دې خپلې اړیکې پرې کړي. دز مطبوعاتو ته کتنه د ژوند رنګونه او ستاسو له پیغامونو ځینو پیغامونه هم خپرونه موږ سره اوسئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې واشنگتن به په پاکستان کې د ډیرو وسلوالو ډلو د پټنځایونو په مسله کې پر اسلام آباد فشار زیات کړي. جنرال نیکلسن چې پرون په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنې د یو مرکز کتنه کوله وویل چې نه یوازې پر پاکستان بلکې په افغانستان کې دننه به هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد هوایي حملې دوام وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړیتوب کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 ځانګړې قطعې د روزنې له جریان څخه د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې واشنگتن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په دې اړه د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take, but you can be assured that
ده هغه اقدامات په اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غواړم څه وایم، خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هیله من یو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد له موږ سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم ښه نه دي، خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولسمشر ټرمپ څه وویل؟ هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي بحثونو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همداراز د دې ولایت په جنوبي سیمه بارمچه کې هوایي حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په دې حملو کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدرو موادو د تولید مرکزونه په نخښ شول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وویل د طالبانو د اوایدو پر سرچینو حمله به لدی ورسته هم دوام وکړي.
We have widened the scope of our strikes to strike against the
موږ د خپل هوائي حمله شوا پرخه کړی دا سو د دښمن د اوایدو سرچینه او حمایوي تاسیسات یعنی د هغو شتمنۍ د روزنې کمپونه د نفوس ساحې او ترڅنګ د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال پنخه
کړو.
جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د $50 میلیون معادل زیان اوښتی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قمندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او ترڅنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړه چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حملې درې چنده زیاتې شوي دي. هغه وویل چې دا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او له افغان حکومت سره له سلا مشورو وروسته ترسره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو پر پیښو خواشیني څرګنده کړه خو ډاډ یې ورکړ چې دوی تر وسې وسې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان حکومت د کندهار غونډې ته په اشاره وایي هر غونډه چې د اساسي قانون په رڼا کې ملي ګټو ته په کتو او د ستونزو د هواري په هدف جوړیږي ملاتړ کوي. د جمهور ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي پرون په یوې خبري غونډه کې ویل د اساسي قانون له مخې هر څوک د بیان ازادي او د غونډو جوړولو حق لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په کندهار کې د مخکني حکومت یو شمېر مشرانو د ملي شورا د ځینو غړو او سیاستوالو له لوري یوه غونډه جوړه شي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام په ریپورټ کې اورو.
افغان حکومت د کندهار ناسې ته په اشاره وایي هغه غونډې چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي د هیواد او حکومت په ګټه وي او له ستونزو څخه د وتلو په حل لارو پکې خبرې وشي حکومت ورسره مخالفت نه لري. د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د حکومت خلاف سیاسي غونډې زیاتې دي او دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی چې افغان حکومت ورته ژمن دی.
د وای د کندهار د ناستې په اړه مو چې وویل هر ناسته چې د افغانستان د ملي ګټو او د اساسي قانون په چوکاټ کې وي او له ستونزو څخه په وتلو کې مرسته وکړي کولی شي دا ډول غونډې د افغانستان لپاره ګټورې او جوړونکې وي.
ټاکل شوی چې په کندهار کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو مخالفو سیاسي ګوندونو او د ملي شورا د یو شمیر غړو لوري ظاهرا له روانو امنیتي سیاسي او اقتصادي ستونزو څخه د وتلو په هدف درې ورځنۍ غونډه د پنځشنبې په ورځ جوړه شي خو له کندهار د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه دا غونډه نه ده پیل شوې. که څه هم د دې غونډې اصلي اجنډا تر اوسه نه ده څرګنده خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي دوی هیله لري چې د کندهار غونډه له نظام د ملاتړ په هدف جوړه شي نه د لوی جرګې د جوړولو د غوښتنې لپاره ځکه چې د ده په خبره اوس د لوی عنعنوي جرګې جوړېدل له اساسي قانون خلاف عمل دی.
که چیرې د کندهار غونډه د لوی جرګې په ورد وي او یا دا چې د شخصي ګټو لپاره وي او یا دا چې د چوکۍ ترلاسه کولو موضوع وي دا موږ ډېر په کلکه اراده وو نه موږ بلکې د ټول ولس اراده وي. دا ولس په ده پوهېږي متیقن ده دوی په ده پوهېږي چې دغه غونډه کې څومره پیسې مصرفېږي آیا دغه مصرف د چا له خوا نه ورکول کېږي. یعنې دا داسې معنا لري چې دا د نور خارجي لاسونه دي چې دلته غواړي چې هغوی سرمایه ګذاري وکړي غونډې جوړکړي د نظام د ړنګولو لپاره د ولس د اذهانو بخښولو لپاره.
تېره ورځ د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د کندهار جوړېدونکې غونډه د افغان حکومت او ملت په زیان وګڼله او ویل چې دغه غونډه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه ده. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال همایون چې د کندهار د غونډې له جوړونکو څخه دی ویلي چې دا غونډه روانو ستونزو ته د حل لارې د موندلو په هدف جوړېږي نه د اختلاف لاف د زیاتولو لپاره.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستان اوس به هم راشدې ته چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستنګزي ورته کتنه کړي.
د افغانستان د مرمرو کان د قاچاقبرانو لخوا په ناوړه توګه کارول کیږي. دا د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د یوې مقالې عنوان دی. د مطلب د لیکوال په خبره افغان چارواکو خبرداري ورکړی چې قاچاقبران د افغانستان د مرمرو د تر ټولو لوی کان لوټ ته ملا تړلې ده. په مقاله کې راغلي چې دا کار د سیمې د طالبانو د تمویل لپاره مرسته کوي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په مقاله کې راغلي چې افغان حکومت او طالبان دواړه ادعا کوي چې په هلمند ولایت کې د مرمرو په دې کان کنټرول لري. ډیپلوماټ خبرونه بیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې هڅو ته پام کړی دی. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي چې روسي پالیسي جوړونکي باوري دي چې پانګوال به د پخوانی شوروي د جګړې د خاطرو د هیرولو لپاره مرسته وکړي. پانګونه به د مسکو او افغان حکومت ترمنځ د اړیکو د پراختیا لامل هم شي. په مقاله کې راغلي چې که روسیا په افغانستان کې د خپلې ښکېلتیا لپاره د ټولو ملاتړ جلب کړی شي، د کرملین پالیسي جوړونکي باوري دي چې ولسمشر غني به لیواله وي څو د افغانستان د کړکېچ د هواري په هدف له مسکو سره همکاري وکړي. د روسي سوداګرو یو شل کسیز د پلاوی د اکتوبر په 1 افغانستان ته ولاړه او له افغان چارواکو سره د کرنې، ترانسپورت او قانونو په برخه کې په پانګونې خبرې وکړي. او نیویورک ټایمز ورسپانې هم په اروپا کې د یوې جایزې د ترلاسه کولو په خاطر د افغان روبوټ جوړونکو نجونو په ټیم مقاله لیکلې ده. دغه ټیم غړیو د استونیا په تالین کې په یو درې ورځني فستیوال کې چې د نومبر په 23 پیل شوی و جایزه ترلاسه کړه. نیویورک ټایمز ورسپانې په بریتانیا کې د افغان سفیر سید طیب جواد په حواله لیکلي چې د افغان روبوټ جوړونکو نجونو په ټیم باندې د هغوی د حیرانوونکو بریاو په خاطر ډیر ویاړي. خغلی جواد زیاته کړی چې د انجونې د ټولې نړۍ لپاره علي بیلګې دي چې که له افغان ځوانانو سم ملاتړ وشي او چانس ورکړل شي کولی شي ښې لاسته راوړنې ولري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام استنبول ته رسیدلی دی او ټاکل شوی د اوبخې. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام باکو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې دغلته د استنبول د پروسی یا د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن وینا وکړي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاوسین مرتضوی پرونی وی خبری غونډه کې ویل خغلی غنی به په دې سفر کې له آذربایجاني چارواکو سره د امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
ډاکټر شبی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی آذربایجان ته د خپل سفر په جریان کې د استنبول په روسي یا د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اومه غونډه کې وینا وکړي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د مالی او فایدامه وزارتونو له ویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی غنی به په دغه غونډه کې د افغانستان د وضعیت او سیمه ییز همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د ښاغلی مرتضوی په وینا د دغه کانفرنس په څنډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آذربایجان له ولسمشر سره په سیمه ییزو دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او پر پراختیا هم خبرې وکړي. د شاه حسین مرتضوی په خبره هیله ده چې په دغه سفر کې د دواړو لورو ترمنځ یو شمیر موافقتنامې هم لاسلیک شي.
همچنان در جریان سفر
موافقتنامې دغه راز به د سفر په جریان کې د پانګونې د ترویج او متقابل ملاتړ په امنیتي او د قانون د تنفیذ د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي خدمتونو د همکارۍ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکارۍ د لوړو زده کړو او پوهنې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو موافقتنامې لاسلیک کړي.
افغانستان او آذربایجان
د سیمې له هیوادونو سره دوستانه اړیکې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرني سیاست مهمې برخې جوړوي او افغان چارواکي وایي حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې لا پیاوړې کړي. د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د افغان حکومت د همکاریو د پراختیا په لړ کې د افغان چارواکو په وینا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او ازبکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک سوچې له مخې د کابل او تاشکند ترمنځ لومړنی پرواز هم ترسره سو. د افغانستان د ملکي نوورتی ادارې د چارواکو په وینا تمه ده چې په دغه اقدام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي خدمتونه پراختیا ومومي. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زایبای د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تړون او د پروازونو په پیل سره به کابل وکولای شي په بیلابیلو برخو کې د باکو له تجربو نه استفاده وکړي.
او تر څنګ دغه موافقتنامې له لارې روانه کولای شو د ګمرکی تخلفات څخه هم مخنیوي کوي. زمان د ګمرکاتو لپاره یو مهمه مسله ده ځکه چې ګمرکات د افغانستان 8 سلنه ملي عواید تشکیلوي. نو له دې لارې موږ کولای شو د ګمرکاتو د لا اصلاحاتو په برخه کې
لبل خوا د فوایدامی وزارت ویان مهدی رحیمی وای چې ولسمشر غنی به د آذربایجان پلازمینه باکو ته د سفر په جریان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د غجدو موافقتنامه هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا د دغه موافقتنامه لاسلیکېدل به د ریل پټلۍ د کارکونکو د ظرفیت په لوړولو مثبت اغیز ولري.
بلخوا د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز ویل اترهګري وروسته اداري فساد د افغانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دې مرکز ګډونوالو پرون په یوه غونډه کې وویل چې حکومت تر اوسه پورې د اداري فساد پر ضد تر ډیره یوازې نمایشي اقدامات کړي دي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
د افغان حکومت لوري د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د شته انتقادونو په دوام افکا کې د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز وایي په یاده برخه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. دغه مرکز جایویری صداقت علي زیاد پنځشنبه په ورځ په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي کانفرنس په څنډه کې ازادي راډیو ته ویل تروریزم وروسته فساد د افغانانو لپاره لویه ننګونه ده خو حکومت یوازې په نمایشي اقداماتو بس نه کړي.
د کانفرنس دا هدف دا ده چې خلکو ته بیا وریاد کو خصوصا حکومت چارواکو ته ملي نوټل ده چې استاد اوس هم په افغانستان کې ټروریزم یا ترهګرۍ نه وروسته فساد یو جدي مشکل ده. په زید دی چې یو قانون جوړ کړي د فساد خلاف مبارزې یو قانون جوړ کړي دوی بیا هغه یو پالیسي جوړ کړه چې هغه خپلې نیمګړتیاوي لري موږ راځي نو دوی کړي دي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په دریم کلني کانفرنس کې ویلي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې د قناعت وړ نه دي. ښاغلی غنی دغه شان ویلي په میلیاردونو ډالر تخنیکی مرسته په هغو کسانو مصرف شوی چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره یې پیاوړې ارادې نه درلودې. د اداري فساد په وړاندې مبارزه هغه څه دي چې نړیوالو هم په وار وار له افغان حکومت غوښتنه کړې. خو افکا کې د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز بیا وایي حکومت غواړي په یاده برخه کې یوازې په نمایشي اقداماتو ولستیر باسي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي دا چې لیوي مخې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت په اقداماتو سترګې پټېږي دا له انصاف نه لرې خبره ده. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدامات بر مردم افغانستان کاملا قابل محسوس بوده. اگر ما بیاییم
د فساد پر وړاندې د حکومت اقدامات خلکو ته محسوس دي خو که موږ په ټوله کې د ملي والی حکومت او په ځانګړي ډول د لوی څارنوالۍ او د فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز پر اقداماتو سترګې پټې کړو زما په نظر دا به غیر عادلانه او له واقعیت نه لرې وي. ښاغلی رسولي که څه هم دا مني چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لا ډېرو اقداماتو ته اړتیا ده خو وایي ښه ده چې څارونکي بنسټونه د انتقادونو پر ځای خپلې اصلاحي طرحې له دوی سره شریکې کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي د امریکا هغه وخت نه رد کړی چې له شمالي کوریا سره د خپلې اړیکې پرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وړ مورز د امنیت په شورا غونډه کې پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره اړیکې پرې کړې. خو روسي او چین ټینګار کوي چې د شمالي کوریا د لری واټن د توغندیو د پروګرام کړکې چې باید له سیاسي لارې حل شي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون پر متحدو ایالاتو تور ولګاو چې د شمالي کوریا پر ضد پارونې کوي او په نتیجه کې پیونګیانګ د خپل بالستیک توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پرون په بیلاروس کې خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې لپاره باید سیاسي حل لاره وموندل شي. موږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځلې ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشارونو ټول ستړي کړي دي خو د امنیت شورا ټول پریکړه لیکونه یوه مهمه برخه هم لري چې سیاسي حل دی. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا وروسته له هغه واوښته چې پیونګیانګ وړ مورز په بریالیتوب سره د یو بل بالستیک توغندي د ازمویلو اعلان وکړ. شمالي کوریا وایي چې دا توغندی په امریکا کې هر ځای په نښه کولی شي. مسکو د شمالي کوریا دا ازموینه وغندله او پرونکی اقدام یې وباله. خو لاوروف پر امریکا هم تور ولګاو چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په وړاندې پرونې کوي او په نتیجه کې هغه نوي افراطي حرکات کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل متحد ایالات او د شمالي کوریا سیال هیواد جنوبي کوریا باید له هغو پوځي تمریناتو ډډه وکړي چې په روانه دسمبر میاشت کې پلان کړي دي. لاوروف دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل متحد ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو دې خبرداری ورکړ چې که پیونګیانګ د تیری هغو اقداماتو ته دوام ورکړي چې نتیجه یې جګړه وي، نو د دې هیواد رژیم به ګرسره له منځه یوړل شي. میرمن هیلی د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې چې وړمه ورځ جوړه شوه پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره تجارتي او ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، خو په غونډه کې چین او روسیه له دواړو خواوو د زغم غوښتنه وکړه او د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا وویل د یوه اټومي قدرت په توګه د شمالي کوریا د ظهور د مخنیوي یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. هر وخت چې وغواړئ تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د رادیو له لارې زموږ خپرونې د اف ام په 100.15 په ګڼو خارونو کې اوریدلی شئ او همدارنګه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.6 هم د آزادۍ رادیو خپرونې اوریدل کیږي. اوس هم په مخړې یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې په هوایي حملو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر په محمد اغې کې د پولیسو د 333 کتې د روسن لجریان نه د لیدنې پر مهال وویل چې د ملکي وګړو خوندیتوب د دوی لپاره لومړیتوب دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د استنبول د پروسی ومې غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی غنی د آسیا د زړه یا استنبول د پروسی د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره پرون ماښام باکو ته رسیدلی. د هرات ولایت د روباټیک ټیم چې سکالی متحده ایالاتو کې په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون کړی او د اروپا په یوه سیالۍ کې وای باید باره جایزه ګټلې. د دې ټیم دریو غړو چې د افغانستان په استازیتوب د نومبر له 23 نه تر 26 نیټې د استونیا په پلازمینه تالین کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی او دا جایزه وګټله. د ایران د بندیزونو مسله کې تورن ترک ایرانی سوداګر پرون د امریکا په یو محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان چې خپل د 1 میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورکړ څو ایران د هغه په مرسته له بندیزونو څخه ځان وژغوري. رضا زراب دایدا پرون د امریکا د حکومت د یو شاهد په توګه په نیویارک کې کړی. روسیه د امریکا هغه وختونه رد کړي چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پر متحده ایالاتو تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونه کوي څو خپل بالستیک توغندیو پروګرام پیاوړی کړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپیک روسي او ځینو هغه هیوادونو چې په اتحادیو کې نه دي شامل موافقه کړې چې راتلونکي 2013 کال تر پایه د تیلو په صادراتو کې د کموالي راوستو ته دوام ورکړي. دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم وګورئ. اوس دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. مخکې له دې نه چې سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، په موخه د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
نوم دی راته وایه څه کاروبار کوې؟
نوم یې اسمت الله ده، وزن کومه.
ښه، خلک وزن کوي؟
او
د خلکو وزن ډیر دی که کم دی؟
ډیر دی.
څنګه ډیر دی؟
خوراک زیات کوي.
ښه، د خلکو وزن ځکه ډیر شوی چې خوراکونه ډیر کوي.
او
ته خپل هم خوراک کم کوې که ډیر کوې؟
ډیر کومه.
څو منه خورې په ورځ کې؟
دو منه.
څو کلن یې؟
یو کلن به یم.
څو؟ مخکې دې ویل یو کلن یم.
کله مې ویلې؟
ښه، منکر شې. مخکې دې ویل یو کلن یم، اوس وایې یو کلن یم؟
او کنه.
مکتب ته ځې کنه؟
اوس نه ځم.
ولې
نه یم؟ مدرسه یم.
نه، مکتب ته دې کورنۍ نه لېږي که عمر دې جوړ نه دی ورته؟
عمر مې ورته جوړ نه ده.
په ورځ کې 2 روپۍ ګټې ته؟
ورځ 200. خو نن مې کار نه ده کړی.
ولې
نه مې ده کړی؟
خلک اوس ځان نه وزن کوي؟
نه وزن کوي.
ستا وزن څومره دی؟
بل 10 کیلو یم.
ته د وزن په تلې دی ودرېږه چې څو کیلو یې
کم خې دلته
ولې کم خې ته راځه داسې مټ ته یوسو ته پرې ودرېږه چې څو کیلو راځي ښه دا څو کیلو ده
ولس کیلو
دا خو اتلس دي که نه ته یې د اوو کالو وزن دې هم اتلس کیلو دی او مکتب ته هم باید لاړ شي نور خو ورته وایي چې زه هوښیار یم غواړم درس ووایم مکتب ته لاړ شم
نه مې پرېږدي که نه
څوک دې نه پرېږدي
مرتب وله وایي ته ورته تروسه وړکیې
ستړی کېږي نه چې دا کار کوې
نه
کور ته چې ماښام پیسې یوسې که نه چاته یې ورکوې
مور ته مې
خوشحالۍ در نه چې ډېرې پیسې دې کور ته وړي څه درته وایي درته وایي خدای مو یو موټی غټ کا بس تا دې الله غټ کړي او لوی سړی شي مننه خوشحاله اوسې
مننه